د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا دا ژمنه وکوله، نو نن په عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیارلس ورځې مخکې بنده کړه او ویې ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایسار پاتې شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په لوګر کې ول زره هغونجینو او هلوکانو ته چې زده کړو ته لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځیو ته نه تلل، د چټکو زده کړو ټولګی جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او آی آر سي موسسو مرسته کړې ده. تفصیل له نجیب الله خیلاورو.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره غونجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لارو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته ویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د څلور سوه ټولګي لپاره امکانات اخیستي چې دو زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 122 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو دی ودان مسي سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې څلور سوه سین په موږ فعال فی الحال ورو څلور سوه خونکي نیول لپاره ګمارلي او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه برخه او کې دي تعلیم تر رسیدې کړی دا تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسیدې کې وي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړ او خوانځي به برخې پات شوې دي.
مخکې وخت کې شرایط جنگي ول ډیر ماشومان لا نه سوتللې مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنۍ د فارم سو کې دی بیا د فارم صفونه زیات سي نو په دې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکاري شمنه ورکو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سو دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کوي موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو لرم. نور ته مې دا پیغام داسې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روخانه
ای. یو بل زده کوونکی نوریا وای
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مختل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندلته ساعت در سره ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وای دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلی وری سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دی.
تعلیمي مودی چې دی کلی وری ټولګي دی لپاره نه میشت دی او دی چټاکو زده کړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وای خوشبختانه موږ په دې وتوانیدلو چې په تیر یو کال کې د چټاکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دی شپږ میاشتنی دوره مکمل کړو امتحان واخستلو او هغه ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغه درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مودل یو څه پاتې ده او په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سنف ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګ تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلې پاتې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو اوس د دغه خبرونې په د څو شیبو کې زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړې زینې راپورونه درته چمتو کړې دي. زه په لسنی مبجو برته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله دې برخه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دوه وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی، خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل، تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
د ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډیری هغوی دلته لستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو وسې ډیرای کورنۍ خپل تللو په سیارمان کوي او وايي یو لحظه نه هیریږي. د غزنی یو شمیر وسیدونکو وايي خپل تللی یادېږي او په دې تمشپې ورځ تیروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنۍ یو تراستنیږي. شالالا د غزنی شهر وسیدونکو یو شاوخوا څلويش کال عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نو موړی وای ورورې په وطن کې ساختماني کارونه کول، خو د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډیر مزلوب ستنګ دی. کوزدنې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واد راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولر ایران ته. دغه اته میاشتې د دولت راغلی دی نو دلته کورونا ولا د خوند ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړي. زموږ ځلای پاسه تنګ ساوي دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دای دا کول په اخري کې له خیر سره دای ودم کوو که خدای کوو.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل وسیدونکو دی. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دوه وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تیروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند، خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا آرزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پریشي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیر
تراشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلي او زلمیان له ګډ ژوند کولو به برخې شي؟ یو شمیر هغو کسانو چې ودونه کړی ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخی تجربه لري او غوښتنه کوي چې دغه ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وی په ولس کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وی خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نو موړي چې وست دوو اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی له واده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې پنځه کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمن د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزې د نه د ترکمنو د قوم، بلکې د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او خال دا چې هر څه په لګیا دي که کشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي، که واقعیا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څوک چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دې نه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خوسته هغې د پاره یوه قانوني جزا تعین کړي بیا هر څوک اصلاح.
سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلتم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی په دینه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او ودوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک، نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نکوم چې دا خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخو وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض دلیم رحاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دل معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي، دا ملت څومره پکر سره اخته ده، دا څه حال ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دي وکړي دا څه همدا ښځو پسېر اخیستې ده.
احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د قرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غوندې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغوی ته د میاشتې د څه د 6000 روپۍ مواد ورکوي او دا 5 میاشتې ورکړې ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیوبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
دا برخه هم دومره و زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.
بیا هم خراغلی اوریدونکو لس نیمه بجې شوې په موکړی لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونه پرون دوشنبه په مزار شریف ښار کې کړې دي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن ناروغۍ یا پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین دویمه ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر رسنوی ته ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغلته چارواکو ویلي چې دغه قراردادونه یې کورنیو کمپنیو ته ورکړي دي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره د اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. که غواړئ چې د خبرونو په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو نوي تعلیمي او ښوونیز پروګرام ته درسي ساعت چې دا ځل د کیمیا تدریس ته ځانګړی شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وای؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وای؟ کثافت وای. کثافت څه شته وای؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وای. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډی مسره کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شی کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړی دا غوړی دی نارمل او دا د جوارو غوړی دی. د جوارو غوړی تر نباتي غوړی یو څه غاټه دی یا غلیز دی، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی بلاندې راسي او هغه سپک شی پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرام وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دی. 14 ګرام یې چیشي ده کتله ده او 1 لیټر چیز دی حجم دی. نو ایم 14 ګرام سو، وی 1 لیټر سو، ڈی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته شپاړس چې کله پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس در کړی وي، حجم یې درې در کړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټر شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټر وي. کتله سو ده نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټر دی. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله سو وي درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت سو سو درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیموو. که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیموو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې وشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوې برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. عضو او په ګډه د استاد درس ته غوږ دو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه چې وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نشو تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادي خواص وای وای دا چیز مش چاپیل ټول شین مادي دي نو پر همدې بنا د مادي د پیژندلو لپاره د مادي خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه. کیمیاوي خواص اوس ته وای او فزیکی خواص ته وای د دې پیژندنه ده. وای کیمیاوي خواص چې دي د مادي له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادي په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادي د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې دي د مادي د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادي د یو مادي د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، همدارنګ اوس د مادي تغیرات وایو. وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ دله شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وای خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وای عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وای، مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وای مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګ بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټول یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
شخبال غلی ای نازا بلی میرا اومشی کی خالونا زابلي ميروم شنكي خالو